په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو چارواکی وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټري او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نوموړی داسې مهال د پوهنتونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیر شپه پر غزې ترانګ لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهید ازاد رادیو ونیس پاسته موز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو پسند بلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندۍ و په ګډون له 12 ډیرو بپل ټالوتو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي و چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شنډ کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی و. پلو ایران هم ویلی و چې د عملیاتي بریالي و او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې چې پرون د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر ایښې وه ویل شي و چې صهیونیستي رژیم د خپلو جنایتونو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړه چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ نور هیوادونو هم غوښتل شوی و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت پړه باندې چې پر اسرائیل کړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول دریز نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل ترسره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه برید په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې را سره په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامی او پوځي مسایلو په محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتا سره وکړم. دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر 12 ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوست ګراندوز امباسر ته مې سلامونه ونیکی می وړاندې کوم. بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشری ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 500 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې د کوم هېوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تبه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غدي پېښې دي. نن زه شخصا پیاش دی مهربانی.
مننه تازه سپ تاسو بیرته راګرځم خبرو ته، مو بیا ادامه ورکې د بل ملمت به هم ورشم. جان با سپ تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس شو د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرائیلو په وړاندې باندې دریس دی ول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډیره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست زازي صاحب ته ډېر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چېرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیه، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بل قاعده کوما متسیدونه چې د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي. خو اوس دغه سیاسي جغرافیه چې تاسو یادونه کوي، د طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوع گانی دی اغنیسیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروس پوری کولشی ده خپل زان استازی تو وکی ده طالبانو، که ورته امارت دوی وایی، که هر سورت وایی، دوی کولشی فقط و فقط ده خپل زان استازی تو وکی، بل هیچ نو مسئولیت ده افغانستان ده دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی، په یو طریقتی سوء استفاده جویی، و دا خبرو که دیر 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 اخیار دی، که استادانم لری دیگه هیچ شک نشته. خب یا همزه پا دیر تاکید کوم چه دوی ده د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ته ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدینو وروسته، که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړې ده. خو داسې هېوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده. دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول ترکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده. خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوال هم اوسېږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي، موږ په حساب باندې نه شي کولای. هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولای ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که هغه کډوالو ته چې په ایران کې میشتې تم شو، څومره اغېز کولای شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اولسیا، بالکل شته دی. خو مخ مخې تاسو ته وویلې چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکیچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې، د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی. ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی. د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم جناب صاحب. زه که تاسو راته ووایست، په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسېږي، دوی هلته د کار لپاره ځي او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران له خوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغې جګړه کې چې دوی پخوان یو بل ته ګواښونه کول ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګورې، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هیوادونه سوء استفاده کړې ده. دې مهاجر نه سوء استفاده شوې ده. د مو غربت نه سوء استفاده شوې ده. او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او یا کې سیمې هیوادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جانبا صاحب وویلي چې آی کاش په جهان کې، په هیوادو کې د بشري حقوق نه نقضېدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بیا جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نقض د بشري قوانینو، بشري اصولو دي چې خلق ته توجه کیږي، ماجر کیږي، سو استفاده کیږي، دا په کل کې بشری ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کیږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي، چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي، نو د خو اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید چې دوی کېږي چې د خلکو نه باید ډوډۍ واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو دي حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه 50 کالو کې دوی څه کړي دي؟ یعنی موږ صحیح خو دا څه کوم میرانه نه دی کړی، یو سم امپراتور نه دی کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هیواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښیي. یوازنی هیواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالت د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هیوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخې چې دلته یو پوښتنه را ته پیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغه برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشتل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشتل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې سفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنی خپل پر سر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي، که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسمانی کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اوه 50 هیوادونه اسلامي هیوادونه دي. ګرده دا اسلام هیوادونه یعنی دا تر اوسه ونه شو کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته د هغو واخلي، څوک زور واخلي. او دهغېنا لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د موږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنه افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بې ثباتۍ خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلفو پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که ناراوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د 40 کاله 50 کاله چې موږ ونه شو کولی دغه حالت ځان وباسو، د څه شو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هیوادو رقابتونه وو چې په موږ باندې تاثیر وکړ. او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمت وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي. یعنی هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر نه ده، یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغو ته روان ده. یعنی دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي. یعنی د بشر دپاره کار وکړي. زه درته کوم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش ده، د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جانباز صاحب مخکې وویلي چې هغه ده دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایه راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړي پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست دي؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دی، که په روسیه کې دی، که په اوکراین کې دی، که اندوس په ایران کې دی، که په اسرائیل کې دی؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنی څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنی څه؟ خاوره یعنی څه؟ جغرافیه یعنی څه؟ کنه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسئله جواز نه دي چې د بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوب لیونتوبونه دي چې کندوز کله کېږي چې شروع شوي اوس. په چا یې مني؟ په چا یې مني چې ته ووایې چې دا شروع کړي؟ هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیوال ټولنه ملنمته کده ناستې خپل مشات اخلي، خپل ساتي. نو بنان زه دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین دي.
مننه سازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغې حملې وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدې مخکې پر اسرائیل فشارونه ډېر و چې په غزه کې دغه کم بشري ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دي او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا دې ودرې اوربندې وشي یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي د بېلابېلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا برید وشو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبی نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښیي. اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لفاظي وکړي. هغه کوم کړکېچ چې دی لري ایران سره، هغه دې خپله حل کړي. د غزي مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دی خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بېګنا انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼئ؟ ځکه چې د دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیک دیوي.
دلته باید دوه شعرو ته اشاره وشي. په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم. اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي، او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یوه ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د اوس مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي، متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجنډا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ؟ دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولې واقعیتونو دا بربند کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه او متحده ایالاتو
دي هیوادونه یادونه وکړه. دوی یار یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي، کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې بتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونه کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان یا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسؤول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وایم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، د روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو، د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خې شتمنۍ لوټ کی. او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي، نو ځکه د دې هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن وهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ
سره. ته په لنډو کې وایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځني ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه تاثیرات پرې لري خو لري اوس حکومت څه کول پکار دي؟
ګورې مونږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپله ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې دی ادا کړی. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې مونږ لیدلي دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی مونږ دین ته ضرر رسولی، حتی د مونږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړي چې مونږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن مونږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه رسېږي دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم وو یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید مونږ درس واخلو. مونږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت سره مونږ همغږي. مونږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې مونږ یې زور لیدلی ده، که کنه چې پای دې راځي
من له زازا سپ چې وخت تیر کوم د فیسبوک د خبرونو مخ پای ته ورسید په بخیر سره چې تاسو خبرې کته کوم کور مو ودان له تاسو دوه قدر منو ملمنو مننه تر بل پروګرام